افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې د مصالحې عالی شوراوي د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړو فهرست چمتو سوی او په څو ساعتونو کې به اعلان سي. دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي د شورا په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغو راپورونو ته خبرګون شولې چې وايي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشرانو بندیزونه لګولې. د افغانستان حکومت وايي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ورستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا وغندل سي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اگست پر 14مه ایران ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغو راپورونو ته خبرګون شولې چې وايي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبد الغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. دغه دفتر ویاند سهیل شاهین شنبه ازادي رادیو ته ویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نو موري زیاته کړه تابند پاکستان د اقدام کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د دغو بندیزونو لمخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج حقانی اشتمنه ضبط کیږي، پر سفرونو بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو لمخې د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې اسلام آباد د بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک لمخې لګولې دي. په دې اړه چې دا نوې اقدامات څه وخت سوي نور جزئیات نسته. د افغانستان حکومت وايي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ورستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو ورستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلی صدیقی ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیلي کوي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د بریدونو د ډیروالي پاړه وویل.
په ورستۍ اونۍ کې طالبانو د چسپکی ماینونو د چاودنو په واسطه د یو ډول رواني فشار څخه راوسته ده. د یو میاشت په لړ کې په کابل ښار کې 2 ماینونه کشف او خنځا شوی. زموږ کشفي او استخباراتي برخه هڅه کوي تر څو د ورستۍ امنیو په عواملو پورې اړوند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یا له منځه یوسي.
یوازې په تیرو 14 ساعتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونه لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چارواکو په خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل ټاکنه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو له انتخاب سره مخ شوې ده. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. تازه افغان کرکټ بورډ پرون د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی د شوزو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استازي روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورج د نوې غړو په توګه ټاکلې دي. زموږ اخلاص د راډیو ری د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ماریانو ګروسی د اگست پر 14مه ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د یادې ادارې او تهران ترمنځ د اټومي خوندیتوب او په ایران کې د اټومي فعالیتونو پر څار د بندیز په اړه د لانجو پر هواري خبرې وکړي. ښاغلی ګروسی اته میاشتې وړاندې د دنده واخیستله او دا به لومړی ځل وي چې د نوې دندې رئیس ایران ته سفر کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر تابو پلاوی په جون میاشت کې یو کمساری پریکړه لیک تصویب کړ او پر ایران یې غږ کړی چې یادې ادارې ته پر هغو دوو سیمو د تار لاسرسی برابر کړی چې وړاندې پکې اټومي فعالیتونه ترسره کېدل. د شغلی ګروسی د سفر په اړه په ویانا کې په نړیواله موسسه کې د ایران استازي کاظم غریب آبیدی پر خپل ټویټر لیکلی چې هیله لري دا سفر د دواړو لورو ترمنځ دواړخیزو همکاریو ته لاره هواره کړي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمینه برلین ته ورسید. ګومان کیږي چې ناوالنی به شایي مسموم شوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبیریا د اومسک ښار په روغتون کې په کوما حالت کې وو. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې وه. د دغه سازمان مسولین وایي د ناوالنی روغتي وضعیت د سفر په اوږدو کې شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوې معلوماتو لمخې په داسال کې چې اروپایي هیوادونه د دې وایروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نورو نوې پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800,000 کسان ترې مړه سوي. او یو سلو شپارس کلن کس چې د نړۍ له اوږدو عمر لرونکو کسانو څخه و نن شنبه په جنوبي افریقا کې ومړ. دغه کورنۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې فریدی بلوم په 1903 کال کې زیږیدلی و. د نړیوالو ریکارډونو ثبتونکي کتاب ګینس کې برتانوي باب ویټون د نړۍ تر ټولو د زاړه کس په توګه ثبت شوی چې 112 کلن دی، خو د جنوبي افریقا رسنیو په غیر رسمي ډول فریدی بلوم د نړۍ تر ټولو زوړ کس بللی دی. دغه د کورنۍ غړي وایي نوموړي دوی اونې د مخه کولای سو څلور پاو وزن لرونکي تبر پورته کړی او بوټي مات کړي، خو دوی وایي یوازې په وروستي 3 ورځو کې فریدی بلوم له یو قوي جسامت څخه په یو کوچني کس بدل سو او مړ سو. د کورنۍ د مړینې له کورونا وایروس څخه نه بولي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د 3 لویو ښارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.5، ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.2. او جلال آباد اسمان نیمایی وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 2.8.
نن شنبه ده، د وژې اسمبلې لومړۍ د اگست میاشتې 22مه. د مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د ترکیب غړي په بشپړېدو دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی، بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر وایي
حکومت تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
په کابل کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې خبري مجله کې ورباندې راپور اوري. پاکستان د طالبانو پر ځینو مشرانو بندیزونه ولګول. دا اول وار دی چې پاکستان دا کار کوي.
مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وي، ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصلې دی او دی غړي په حیث باندې. لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې به دا کار شوی. اوس
ګڼو زده کوونکو په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې انشاءالله ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جماعت بدله کړه. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ممکن تر سبا اعلان شي. د دې شورا ویاند وایي چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او 15 نارینه شامل دي. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وای د دغه شورا د مرستیالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستې سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی، بحثونه پای ته رسیدلي دي. د یوې ښځې په ګډون مرستیالان ټاکل شوي دي. تاسو به وینئ چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزونوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي، ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل، خو زیاته یې کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې علي شورا کې به با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا په مرستيالانو کې له بابر فرحمن او اسد الله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبد السلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي. خو د ښځینه مرستيالې د نوم په اړه بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څیرې او با نفوذه کسان شامل دي چې شمیر یې څلور څلوېښت تنو ته رسیږي. خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له سلو تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګلرحمن قاضی د بین الافغانی خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه آواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی. اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیمي او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د رحمان المریز کال د غوایي په اتویشتمه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې علي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت علي شورا به هم رامنځته کیږي. خو د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستيالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې پوښتنه کړې چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولی سي.
زه فکر کوم چې د یادې شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه، یعنی په حکومت کې ځینې اختلافات ری وبرید را کم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې علي شورا په خپل د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی سو چې د یادې شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسؤلیت. په دې اساس یا ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه را کم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به یو 15% همکاري وکړي، یعنی اقل ځینې سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلارې مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانه تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیک دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیک دستګاه لرل شرط دی چې وتوانی د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیک لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پریکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت شي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا په خپله د معنا چې ډیپلوماټیک د اسګړېره ضعیف ده. او دویم لوی خند زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یو نه یو بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوې حکومت کغه د جو بایدن حکومت کې د ټرمپ حکومت وي د طالبانو سره خپل موقف کې بدلون راولي او وسنۍ افغان حکومت وتوانیږي چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. تازه خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې څو پرله پسې چاودنې سوي دي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه نور؟
نن څو شېبې وړاندې د کابل د باغ بالا په سیمه کې چاودنه رامنځته شوې. تر دې دمه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. د ځینو راپورونو په اساس باندې چې دا یو مقناطیسي ماینو چې په سیمه کې د پارلمان د وکیل د کور مخې ته چاودنه کړې ده، او له هغې نه وروسته د افغانستان د ولسی جرګې د دې وکیل ساتونکو ډزې کړې دي. اوس د باغ بالا سړک د ټرافیکو پر مخ باندې تړل شوی دی، او موږ چې ډېر هڅه وکړه امنیتي ستونزو تر دې دمه دغې پېښې په اړه باندې څه نه دي ویلي. دا په کابل کې له نن سهار شپږ نیمو بجو راهیسې څلورمه چاودنه ده چې ترسره کېږي. ټولې د دې چاودنې په ګډون باندې ټول مقناطیسي ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل په پنځمه امنیتي حوزې په ساحه کې، دغه شان د کابل د پنځلسمې امنیتي حوزې په ساحه کې هغه چاودنې شوي وي چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه پکې نور ټپیان وو. صالح صاحب، دا په داسې حال کې ده چې نن د محرم د لسمې مراسم په کابل کې پیل شوي دي. نن لومړۍ ورځ ده، او راتلونکي شنبې ورځ باندې به د محرم وروستۍ ورځ وي. په کابل کې نسبت امنیتي چپنټونه ډیریږي، له دې نه وروسته الله ډیر شوي دي، او امنیت په برخه کې
اکرام صاحب د دغه چاودنو چې تاسو څلرمې هغې په اړه هم یادونه وکړه، د مرګ ژوبلو په اړه څه ویل شوي دي؟
د وروستۍ چاودنې د مرګ ژوبلو په اړه باندې تر دې دمه هیڅ معلومات نشته. موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. تر دې دمه د وروستۍ چاودنې په اړه باندې د مرګ ژوبلو په اړه البته معلومات نشته.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې. مو دا هم اوریدل په داسل کې چې په کابل کې د عاشورا مراسم او د باره تدابیر زیات شوي دي. څلورمه چاودنه نن په کابل کې سوي ده. تر اوسه د دغه چاودنې د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دی ویل شوي. د شورا ورځو د امنیت په اړه د کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزي نور خال راکوي.
د کابل لومړی امنیتي حوزې اړوند ابوالفضل زیارت راغلی. دا چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده، مراسم پیل او د زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د شورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شل کلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د شورا لپاره ښه مراسم ونیسو، او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د عاشورا مراسم مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید دولت امنیت د ټینګښت مسؤلیت ومني. که مو امنیت نشنی ولای نو هغه حکومت او دولت به موږ څه کړو؟ باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسؤلین پام وکړي.
پروسیو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حملې او چاودنې وسوې، اکثرو یې مرګ ژوبله هم لرله، چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسؤول دی وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړې چې د زیارت کوونکو امنیت خپل خوندي کړي.
د موضوع امنیتی بود.
د امنیتی ستونزو له امله دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړې، او له امنیتی حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس دغه مراسمو لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانې له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګاڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شامې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په وم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پورې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل شو او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده، چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسل کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندې سوي، پاکستان د طالبانو پر یوه مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره سم کړی دی. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفرې هم محدودیت لګول کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان څخه مې پوښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان یې دې اقدام ته هڅولی.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی دا چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا تر لدی چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او دغه تشریح هم کړی دی چې یو دغه کشتمنه وی هغه کنګل کول اساسي او دویم دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه به وی سفر هغه بنشي کولی پاکستان ته، دریم دا چې دا غویک بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول.
اوس چې ټول نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لورو جوړو سره مخامخ ته بریالي سي، پاکستان ولی دا بندیزونه لګوي؟
کوشش کی چې خړ لسنا د اف ای ٹی ایف د ادارې چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډور ته لاندې شي او داغه د لسنا ځانو باسي او چې په تور لس کې شامل نشي، یو خو زیات دغه وجه ده. لیکن دوی مهمه خبره ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 29 شو پاغي کې دا لیکل شوې دي، امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي. او د کې اول د مئی د میاشت ذکر شوی دی په موافقه کې، بیا د اگست میاشت ذکر شوی دی او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ. دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضي کې لګیدل امریکا لخوا، د افغانستان لخوا، د ځین نورو هیوادونو لخوا چې وسلوالو ډلو سره د دې همکاري دا یا ورته اجازه ورکي، نو کو دغه تاثیر هم ردوي لری کول غواړي. دام یو کوشش وی چې پاکستان باندې د دغه رنگي تورونو د مازی په شان نوي او دا یو دنیا ته میسج ورکول غواړي، پیغام ورکول غواړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولای شي. په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده؟
پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډېر زیات اهمیت یې ورنه کړ دې شیانو ته، دې رپورټونو ته، او دومره وویل چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي. دغه نمونه چې د طالبان افغان طالبانو دي دې کې هغه وویل چې څه بدلون نشته، دا د مخکې نه دا نمونه په هغه کې موجود وو، لیکن یو بحث شروع شو او کومو طالبانو چې دا بس خواله رسنه باندې 13 ورځې دا راپورونه وکتل، نو هغه سره یو تشویش وو چې پاکستان دا کارول کړی دی. یو تشویش خو پیدا شوی دی چې پاکستان با راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی دی بس کوي د دې بیا سره پایلې او سره نتیجې وي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وو. خو زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپل حضوري زده کړې پیل کړي اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخت نه سي. د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی. د کوونکو د کورونا وایرس لامل د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوي دي.
روغبړ کوي، خوشاله دي او ښایي د قرنټین د مهال کیسې، خو یو شمیر دوی اوس هم په کرونا وایروس لاخته کېدو ویره لري. دا عبدالهادي داوی ښوونځي زده کوونکی میلاد احمد چې ماسک یې اچولی وایي،
بعد شپږ میاشتې د قرنټین څخه نن مکتبونه شروع سول، او خوشبختانه چې زموږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سول، او شاګردان څلوېښت نفر وو، هغوی شل شل نفر ته واړول سول. ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړه، خپل ماسک استفاده کړی دی. اما د ټولو ټولګیوالو او ټولو شاګردانو څخه هیله مې دا ده چې د ماسک څخه کار واخلي.
د بی بی مهرو د هلکانو ښوونځي زده کوونکی شاکر وایي، زموږ ښوونځي کې دا مسایل هیڅ په پام کې نه دي نیول شوي.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې انشاءالله ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل، خو د قرنټین موده کې ځینو ښوونیزو بنسټونو دا بهیر په آنلاین ډول پیل کړ. خو د کابینې تر پریکړې وروسته د اسد په پنځلسمه د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه، او بیا د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو زده کړې پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو د ټینګار تر څنګ وایي، زده کوونکي کولی شي د روغتیایي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې یو سلو شپږ شپېته شمېرې سره اړیکه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریا نزهت نجرابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، روغتیایي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کېږي.
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوو برخو ویشلي دي، یعنې که ټولګي دیرس کسیزه و په دوو برخو پنځلس کسانو مو ویشلي دي. د هغوی ترمنځ ټولنیز واټن عملي کیږي. کورنۍ ته سپارښتنه سوي چې زده کوونکي له کورنیو ماسکونو ګټه واخلي. په ټولو ښوونځیو کې اوبه سته، او زده کوونکي کولی سي د میکروب ضد مایع او صابون په راوړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجرابي وایي، د پوهنې وزارت په دولت او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ساري، او هغه ښوونځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي، او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 9,953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې له دې ډلې 1,315 اتیا مړه او 22,990 بیرته روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفی لرغونی ودانۍ په جمعات بدله سوې وه. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جمعات بدل کړه. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدې وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځې امپراتورۍ د مهال کلیسا وه په جمعات واړوله، او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی، او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریي بولي د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1511 میلادي کال په جمعات بدله کړې وه، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1960 لسیزه کې د کمال اتاتورک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تیره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیې یوې محکمې په 1915 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
او دویمه